مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
وقت در سحر لس بجه شوید. از زده رادیو یوی بل خبروانی تخرق لست. لمره لند خبرونه. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی د طالبانو حکومت ته تر یوې میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی حقابه ورکړي. اسنا خبری اژانس د کاظمی قومی له قوله لیکلي که طالبان ایران ته اوبه ورنه کړي نوره خبره خلاصه ده، ځکه د ده له قوله دا مسله د دوی د ملت له حقونو ده او دوی پوهیږي چې په دې برخه کې څه ډول چلند وکړي. هغه زیاته کړي طالبان باید 1325 کال د هوکړې پر بنسټ ایران ته اوبه پرېږدي، خو که چیرې په کجکي بند کې اوبه وي او دوی ایران ته نه پرېږدي باید د خپل دې کار ځواب ورکړي. په افغانستان کې د ایران سفیر د خبرداري په ډول ویلي طالبان په دې پوهیږي چې که چیرې غواړي په افغانستان کې ثبات، استقلال او ارضي تمامیت وي نو باید خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. خو هغه په دې اړه چې له یوې میاشتې وروسته به څه وشي وویل هماغه مهال به ولیدل شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سفیر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو حکومت وړم ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي و چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسوي. روسیا وایي د کازان په غونډه کې د طالبانو پلاوي ته د ګډون بلنه ورکړه، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې د طالبانو هغو کسانو د کازان په غونډه کې برخه واخیسته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لوري بندیز نه دی پرې لګېدلی. په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي کوله. د تاتارستان په پلازمینه کازان کې دا دوه ورځنۍ اقتصادي غونډه پرون پای ته ورسېده چې پکې تر 15 اتیا د ډېرو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په ترکیه کې میشت افغان کډوالو ته د دې هیواد د انتخاباتو یو مخکښ کاندید قلچدار اوغلو خبرداری ورکړی. قلچدار اوغلو پرون ویل که انتخابات یې وګټل 10 میلیونه کډوال به له ترکیې وباسي. د ترکیې د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې 4 میلیونه کډوال ژوند کوي چې له سوریایانو وروسته پکې د افغانانو او د پاکستانیانو شمیر زیات دی. په ترکیه کې د افغانانو په شمول د نورو هیوادونو یو شمیر کسان په غیر قانوني توګه هم ژوند کوي. د ترکیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې اوسني جمهور رئیس رجب طیب اردوغان 9.25% رای خپل کړی او قلچدار اوغلو 4.8% رای ترلاسه کړی. په ترکیه کې به دویم پړاو انتخابات د دې دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د مې په 28 وشي. د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه خبر ورکوي چې افغان امریکایي خبریال علي لطیفي د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. رسنیو د دې ټولنې د مشر حجت الله مجددي په وینا تېره شپه دا خبر ورکړ چې ښاغلی لطیفي آزاد شوی دی. علي لطیفي چې په افغانستان کې له نشل ورځپاڼې سره کار کوه او له څو نړیوالو رسنیو سره هم په کار بوخت و، د پنجشنبې په ماښام په کابل کې د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورور حشمت غني په کور کې له میلمستیا د ستنېدو پر مهال طالبانو نیولی و. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن خای ډیر ژر دا پروګرام پیل کړی چې اوکراینی پیلوټان د F-14 جنگي الوتکو روزنه ترلاسه کړي. دوی سرچینې چې له دې موضوع خبرې دي وایي چې دا روزنیز پروګرام به په اروپا کې په څو اونیو کې پیل شي. تر راپورونو له مخې جمهور رئیس بایدن د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د غواړي اوکراینی پیلوټان د داسې الوتکو روزنه ترلاسه کړي چې په نویو مجهزو وسایلو سنبال وي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د اوکراین له متحدانو څخه چې پر دې هیواد د روسیې د غیر موجب برید له امله له کیف سره پوځي مرستې کوي. او په منځني ختیځ کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د سمندري ځواکونو قمندانان پرون په یوې امریکایي جنگي بیړۍ کې د هرمز د تنګي پورې وتل. دا د دې هیوادو د ګډ دریځ نښه وه چې غواړي په خلیج کې د هرمز تنګي د اوبو مهم نالار چې هلته ایران د تیلو دوه ټانکره ګرځولي دي پرانیستې وي. په فارس خلیج کې وروسته تر دې کړکۍ زیات شوی دی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون څخه 15 کاله مخکې امریکا ووته.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو ستړي مشي، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو په اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو چیرونکو تاجودین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو ستړي مشي، په خیر راغلي. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې، مور او پلار باندې، او همدغه سه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې ښه شخصیت جوړول لپاره باید الیزلی وسی او د دې تزامت وي سپ سپ راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي، او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښیږي دوی مثلا که هر رشته سره دوی خوښي هغه باندې ور باندې په جدي شکل سره زده کړي، او دا تعلیم ډیر مهم دی. هغه سه تعلیم سه معیاری بین المللی او وساین لابل وګرځي او دوی وکولی سي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فائده او کومک وکولی سي.
بله، په افغانستان کې څومره دی اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډیر ښه پوښتنه ده، او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه، او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کیږي. همدغه یو په تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهیږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهیږي تقریبا اویا سنه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر په دې کې مایوس دي، او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري دغه سیالت، او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلي دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند ښه نه وي، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر همدای سه څنګه دوی هغه کې خپل دا د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې سه څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي، او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کې دوی په اولادو باندې. اولادونو دونه خو بل تاسو پیږي چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي، کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت دی، هوساینه په خپل پیږي چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو شی بات وخري، ته دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي، نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکی دواله دوی استالتیاس پودی کستا، او دوی مکلفیت پودی لري مور خپل اصل بشراګان ته چی پیدا کی. دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبران فرمایي سه فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غدیر واقعي مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیره بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کی سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پروزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي، چې مثلا پوښاک د ډول ورسیږي، خوراک د ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به د مثالونه لري د دوه کورنۍ پاکله توایه.
تاسو خپل خپې چې هر مشکل هر منفی پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري، عوامل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد پوت ورزښت او خيګنه او په خواله ني پیګي دوه بشراګان. یعنی کدوې خپل تعلیم یافته یي په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی باندې او شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګال کې ده خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوي قال اوس دغه وطن مختنیزي او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو، ترقی نشته پکې. دا د دې علت چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بي توجهي کړای دا. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی، او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزي هر رقم کې باید د وروزي. په دې کې یو مشکل نور هم شته، چې اواز مور او پلار هم نشي کوي چې دا کار وکړي. په دې کې باید حکومت ور سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او د خپل د ښه اهداف لپاره مرسته وکړي. یعنی کومور په لار د تشویقي خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري، هغه مکتب کې یعنی ښه استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم ښه تعلیمي او د دوی مدیریت ښه مدیریتي د دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد داسې تلاش وسي چې دوی یعنی کوای شي هغه وکړي خپل اولادو هلته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري. یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر شته که نشته، د دوی هم شخصیتي اخلاقي او هم ذهني مورد باید پورته شي او ظرفیت لوړ شي.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر ده وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی د هغه کورنۍ ده. که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسؤلیت کورنۍ لري، څومره مسؤلیت به ښوونځی لري؟
دا خچې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه مثلا یو دوه درې میاشتې بل اخره یو کال دوه کال دغه سي هغه مرحله د تربیه او د شخصیت د تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته زیاته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات شته. یا کلس یو کس د تعلیم د اصولو د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو چې مور او پلار څه کله د ماشومان ښه استعداد هم لري، توانایي لیاقت ښه هغه ولري. یو څوک کله چې مکتب ته لاړ شي مور او پلار د دوی اولین مزاحمت کوي، دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سپ درد خوري، نور خلک سو ویلي تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد باندې دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب باور کی.
منصور صاحب تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې او څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره واټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلون کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عملات چې دا کړی نه دی کړی؟
په دغه موضوع کې زدا سویلې سم سره دغه ماشومان سره شاقه کارونه کوي. دغه خاول مونږ غلری او قوانین لرو، یو مونږ می قانون درلو، د قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون او هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې، او په افغانستان کې داسې قوانین د اطفال او دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانین شته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي، او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راځي شاخه کارونه کوي، ډیر خلک پدې کې مسؤلیت لري، دوی باید دا کارونه نه کوي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي. پدې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خولاند کیږي، او دوی بشرګان نشي کوي خپل چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خولاند سي دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخره دوی راتلونکي جوای تباکیږي. او مشخص دي په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متحد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسف دي، او دوی بشرګان خپل ژوند به خلاص اور کړل دي، یا لیوانه سي دي، یا روحي مشکلات لري، یا متحد دي، یا بل اخره متاسفانه بيزه استفاده ورنه کیږي، جنسي تیری ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور باندې کیږي، دغه څه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیت ملایمان د جماعتونو او نور خلک چې ورور توانایی لري، پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي و کلکم رایون کلکم مسؤولون عن رایته، یعنی تاسو د یو چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسؤلیت لري. دا په دې معنی نه ده چې یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کال ته بشارګي یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي. په دې کې مونږ باید حس ولرو کزه یم هر څوک دی یعنی په دې باره کې مسؤلیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نه وژغوري، او دوی ورور دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی، او دوی شخصیت لپاره کار وکړي. دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، هغه خیر ورورسي د خپل وطن ته بدد کوي، خپل ژوند ته بدد کوي، خپل راتلونکي د دین او وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره مخ کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وکم. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بخیز نشته تقریبا، او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بیزای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو، او مونږ هیڅ کله نشو کوي نه ولی سو نه مون کوم تاریخ لرو سو دغه بشارهګان او دغه مظلوم طبقه ته مون دوی هر ورکو دغه نه اراده است او نه کوم پلان پدې کې لرو او تروسم نشته متاسفانه.
نه bale منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړي، کله چې اولاد ته دغه حق نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا، هغه ک علت نیستی او ناداری، ک علت د کورنۍ بې سوادي، یا که هرڅه یک بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري او بیا بیرته خپل ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
بده مناسب موږ دغه شخصیت کله یو کس غواړو چې تربیه وسی د ولکتوب او د ماشومتوب د دې حالت د کويسو سره رقم یک منفي وغواړو منفي خواته ځي که مثبت وغواړو مثبت خواته ځي، نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دی او دوی کمون پدې کې توجه نکو دغه مشخصه ده که کیدای سي په براتون کې کیدای مخدره مواد کیس متاد سي یا مثلا کومبل رتل انساني او اخلاقي اصول نه کومبل وظیفه ځانته انتخابي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد کې دوی وروره عادت پدې کې دغه خپل د دوی موجودیت او کورونا یو په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلاد، یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځانته او نور ته ضرر ورسي، پدې دوی په خپله شکل سره او قانوني او اصولي شکل وروره دوی ته لارښوونه نه ده سوی، دوی ته وروره پام نه ده سوی، دوی ته اغه نه ده سوی چې دوی مشخص دوی خپل یعنی پدې یقین ورسي چې دوی مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي ده دغه روزنه دغه تربیه دغه دوی باندې زحمت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی، تقریبا د کلونو کلونو کار دی، سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل چې ترغه دغه نه یو خپله شخص راوځي او دغه اغه نسخه استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو، یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو یو وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی کده کین او دوی ته او بو ورنکو یعنی وخورو خخا مخه د خرابیږي او ژوند د خرابیږي یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دا غسه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت ده چې ماشومان یعنی ټول باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکو شو دوی اورو راغی هوشي ژوند خراب سي د راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخاو کی.
یو بل څه تجربه سوي هغه د دې چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیر بیوازلی او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبل بی سواد په کوڅو کې ګرځي، هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړه چې ډیر بد پایلې لري، مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي.
دا خو ډیر ښه ده، دا خو یعنی په دې مانا تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس امه جانبه وکړو، یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دغه په دې مانا دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم چې تجربه خودلی ده مونږ واقعي په خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي، یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغل یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی، دا مدیریت مشخص نه ده چې دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري. دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې په ژوند کې مور او پلار بے سواد دي او اولادونه لکه تاسو ویلی ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل او تعلیم ته رسیدلی دي او دوی خپل اهداف یعنی کولی دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه ورو رپلی کی او دا تطبیق او ورسوي. مونږ ډیر داسې خلک لرو، دا تاسو خبر پته یې سره ده دا داسې واقعیت استه او بل دا چې اغه کورنۍ سم مثلا دا توانایي لري په ژوند کې د رفاهي حالت ډیر برابر دي، د دوی اولادونه متاسفانه یو د حالت مونږ لرو سه په هغه هدف ته ځان نشي مشکلات کې گیر سي او د نور اخلاقي او قانوني کارونه ډیر کوي. ادم د کنټرول توجه هم دغه سیاستي او ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتون کې لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه دا ورکړي. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته، یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا وکال دی یا لاس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکي پیسې ورته ورکي ټول ژوند امکانات ورته سپاري او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي څنګه مصرفي سره لپاره مصرفي دغه پښتنه ورننه کوي. هم دغه د دې انسان خواهشات چې دی دغه د نفسانی خواهشات منطقي خواهشات معمولا د انسان لک خرابي او د همیشه دغه چا متوجي نيسي د اولویت مومي او د خپل په خوخه خلاف د انسانيت او اخلاق او د کارونه کوي. لکه مثلا ول خرچي کوي، یعنی اضافه مصرفی یعنی زی مثلا سیگرستی کی یا بل ورس چرسی کی هم دست قراقره مخ کی مواد مخدر ته هم دغه نور جرای مت یا بل اخره ورس راضی سده دی پوزای سده د لارس مکتب وای یا درس وای خپل مکلفیت او د لکه کارخانگی او دغه نور کارونه سده دی مسولیت په کور کې دی د باندې دی دغه ور نه پاتې کیږي او مخ دغه کارونه کوي سده لکه دوی فکر کوي سده ژوند دی نو دغه سنتیا وی دی دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفی فکر لري یا واخ ورته وګوري سده دینه پرپراته دی سده دینه ښه شخصیت او ښه کس جوړ سی د دینه متاسفانه یو د شي جوړیږي سده یو ورځ ویني سپو بندیخانه کې دی یو ورځ ویني سپو کوم بد خطرناک جرم کې دوی وروره اختصاصي وی دی او ژوندم تباله د مور او پلارم ژوند تباله دغه سو سوال ډیر ښه سوال او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولې سو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کوم منفي پایلې چې خبرونه کې یادې سویل دوی سره مخ نسی
دغه د یو کس روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی یو فدی کی یعنی یواز کورنۍ نشی کا وشه د خپل ز مثلا د سال در کوم د خپل درې ماشومان لرم ما ولي سهاري دوی مکتب تلاله سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم ته دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی دوی باندې د زحمت او باسي دوی باندې د توجه کی دوی باندې د خدمت درسوي او دغه استادان ته دوی ته درس ورکړي دوی توانایي او دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی دوی سونه توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یوازې نکیږي مثلا هغه کورنۍ سه کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نه هادونه به اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای سو خپل هدف ته ورسیږو مونږ کولای سو دغه یوخه نسل تربیه کوو مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سیمون کولای سو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې لبل پلاو دي اولادونو کله نه کله البته ډيري غختنی کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدي علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصنه غمور پولیس سواد لري د دوی نه یو هيله لرم او هيله دا چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په مواردو کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبر برابرول یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یعنی کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یعنی داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکي یعنی افراط او تفریط کوي په خپل اولادو باندې دا ښه افراط او تفریط کله مخه ونی ولسی او دوی وو په پوسې پدې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا دا کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسا یا لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخا به ورته ورکوي او دوی که دا بیزای غختنه که لکه مثلا دوی دا غوالی سی او چی تا چکر لرسی یا ایفون موبایل ماتا دا وخلی یا مثلا بیزای غختنه سی دیر پورته یا دا کورده توان نپورته دا غا سی دا مکلفیت دا مورا پولا دا سی دوی تا متقاید که سی ورته وای سی دا غا ستا حق دی دا ستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی که او دوی پدې یقین ورسوي چې دوی پوسی او مور پولار درکې سمو مور پولار مونږ باندې خېګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی پدې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه علت دی چې کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور پولار نه زیه او دغه علت پدې د متاسفانه مور پولار منځوي کیږي په ژوند کې دوی مایوس وي او خپل اولاد نه ناراضه وي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاړه پرته کوم خې ژوند نه یې به پیسې او فقر ورسره بیچارهگی به احترامی دغه سیالات مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شیدا د مور او پلار حق شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي هم دغه سی مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او د دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسائل ته اشاره وکړه، خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالي کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی شو؟
بریالی کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی شو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي. یعنی په دې معنا چې مونږ پرته له الهي قوانین نه ژوند مونږه واحده بے معنا ده او ارزښ نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږئ، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږو سی یو نیم خلک سی اواد دین په تللی دي، دوی متاسفانه دوی په خپل اهداف او په ژوند کې په خې اسایل نه لري، او متاسفانه خې افراطی خوونه لري. یعنی داسې فکر فتواګانی ورکې چې د خلکو ژوند تبا کړی دي، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسې نه دي، بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالی کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته، دقت او روزانه پوښتنی گزارش او وروسته هغه وشي. دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلیسي، زه چې فکر کوم دا هغه نور ښه کورنۍ نور نه پیدا کیږي. زه فکر کوم
بله، ډېر زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو په اړه خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. تربیه خې چارې پرزې کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما درنو اوریدونکو، شه چاري زموږ نننې ملما هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د ټيب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بي بي سي کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دي. لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ور کوالټي دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې، چې خبره خپوري مې په کابل کې کړی دی. لومړنی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې او د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. مالته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي، بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخې ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان یې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي با په نامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکي و. هغه وخت بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم، پېښور کې ومه، دی ناروغه و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو، نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به یې، پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دا زموږ د دنیا ښوونکی و. او هیڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم، د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ خوونکی او ډیر ښهسته والی بال بیک او ډیر ښه ملګری ملرل او زمونږ سر خوونکی چې سر مالین هغه د پنشیرو یو ډیر ښه سړی او ډیر نیک سړی او زوی زمونږ غالبا کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد خوونکی مونږ لرل یو ښوونکی وهلی و مدد سره چې زه د ټولګي په تکړه وو الکانو کې راتلم او په کوم وخت کې وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې او بیا پلار مې خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسفزی د دې پیژنتون کې هغه چې ولید ما هغه بیا ډیر زیات خفه شو او خفن شو ډیر زیات کار شو بیا سم د لاس لار په سر خون کې بسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو میشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځي چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي دا غې نه وروسته ښوونکي زما سره بیا ډېر زیات جوړ وو ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسپ سلیمان لنسپ زوی زما ملګری و اول څه ته چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې را سره و د سم د لاسه خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لکه چې د خوري او بخي هغه زما د پلاس سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر خ دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دی هغه څونه کړ هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي چې په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس مرمن کوم چې کاش کې کاغه اغه ډول آری او اصول مونږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
ا زه بیا د ثانوي خونځي د پارالیسی د پارا حبيبي ته لاړم کانکور اغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمبر او مشبغم کې زه مچ پلار مې د خوده او بخی آقا وکیل شده شورا در دشتیرچی در ون نه نو کانکور ما ور نکزه بیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگه لرل ستارخان آقا وقت که زمانگه سر خون که و مدیرو زمانگه در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگه در چو مزامینو نه پا آقا وقتی در ما پکیه سره چه پا اوم که ولس مزمونه و که فارلس مزمونه و آقی تو شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم لکه وم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیر نشوي خې تیر شولې که هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبيبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د ځان نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ موږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زمانه دیگه که داوود خان دا قسمت کلی چه سرطان دیر لسمو و که کمانیتا او
شپاگشتمه
مننه او چه چه دیده زهرشا لالو زهرشا داغی نولاندی تلیو زهرشا مانی کودتا و چلی پارلمان مات شو بیا منگال تو پا حبیبیه که ما دیر خود دوستان لرل پا حبیبیه که خون که هم دیر خود زمانگا یو دوست شو زمان خوده دی پا جنتون که آقا محمد علی نومی ده بینش سبزی و ده یوسف بینش نزر اول نمره و مغد دویم نمره و او زمان و ده آقا ده سیاسی عقیدو پا منز که هم ده سمکی و اسمان فرست آقا وقت که نظام بیا ده داود خان نه هم واوخت زبیا پانتون که اوما نگهار تپ پانزی که ز د پینزل سوکالو مچ په افغانستان کې پلسم کې ماغه وخت هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب شیدې ده نو چاپ شوه ما دیګ ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلیو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې وطن منګه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چی څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده تربیت سے وہ ڈاکٹر صاحب اشرف غنی پہ وقت ہوئے پاک وقت کے ورتے اطلاعات و کلتور ہوئے لمڑنے جائزہ چدا آغا بے نوا سے وہ گٹلا خدے دے جنتون کی داغا کتاب و داغا شیرون وہ گٹلا دوم جائزہ ماں وہ گٹلا زپلسم کیوں مزا لکما او زما په خیر سره 400 افغانۍ وی 400 دیش افغانۍ وی تشبیت افغانۍ وی دا پاک جائزہ کی ما تھا وہ منل شی ما تھا راکل شی او پاری مانی زبیا لالما قرارداد اجتماعی ورته یا ټولنیس تړون دا مشهور کتابو هغه وخت ما دا کتاب واخسته دا جایزه پاره په سو باندې
د دې معلومی چې شعر ته مو تر دې ډیر مخکې مخه کړې و د کلمو شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې ده هغه ما په ډیر وړو کوالی کې ویلو زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنې شعر وی د لسو یولسو کالو وم د لسو کالو وم او دا شعر بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې خدای وبخښنګ یوسف زی هغه ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلي نو زما یادیږي زه وړوکی وم کله چې پلار ډرامه لیکله یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو به زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول هغه ما ته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ما ته یاد دی نو اولنې شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای وبخښي د هغه په مزار باندې مشاعره وه زه وړوکی وم زه د هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ ونیوه دیوال غونیو په هغې ودرولم نو ما هلته خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و هغو راغلي و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې وو هیټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولوسته نو دا وړوکوالی او دا وړوکوالی شاعري وه زما
د خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسی ورکو
وو زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر و بلشا به ویل چې کله ارواح پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې، زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې، هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره، اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې، وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو، مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله، ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 255 وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم، نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سی بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشوله، او بیا مونږ مهاجر شو، مونږ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو؟
نه نه، ما پی سی بي اول کال لوستې و، او زه په اول لومړی کال مې و، ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
بله
هغه وخت کې کوزا وشوله، بیا مونږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او شته چې بار پوهنتونونه ډېر ښکلي وو، ډېر ښایسته وو، د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو، ډېر ښایسته وو. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې نه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وه زمونږ د ټولو، خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره، او بیا بی بی سی ته راغلم، بی بی سی پښتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالباً بی بی سی سره وم، نو بیا ډاکټرې پاتې وم، نو بیا زه جرنلیست وم، بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې وه، بل خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر وم، خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاوه. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم. په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغه ته ما دا خبره وکړه، تاسو ته بهیم وکړم، زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي، ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه ده لیدلې، ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به او خدای نه ماتي، هر شیبه د هر څه چانس وي. د اوس ډاکټر هم یما، او ورسره زه خپل شیرونه هم لیکم، ډرامې هم لیکم، دا اوس زما ډرامې وي بی بی سی سره ما لیکلې وي، زما خیال دی چې لس ډرامې وي، زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم، د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې، او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وي، او ټولې په چمانی لیکل شوی، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي. او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله، د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی 15مه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه، د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تلاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاو، فارسي خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا غزینا خخ کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول د اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې پدې منس کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر ښه پروډوسر دی او ډیر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر دی د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سی د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس یې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلې دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه د نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه وخت کې چې په بی بی سی کې ما مراندې چې دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی خدای لوی، هغوی دا کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولیکل او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول او د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو یې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکه شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دي ته بیا ما د مراندې نوم ورکه چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اغستې شوی دی او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلل په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روانو، په یو حساب باندې جنگ روانو، د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوي ده، ریفلیکس شوي ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي، هم د اتلی هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکه، بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بل تر اوسه پوری لیکل شوی وي. ورسره زه خپل د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یوزه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصیږي. د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصیږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي، او زموږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دې غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي. زیات شان موږ امپلسیو کو، زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس وګریوانی، نو ته هغه ناروغه څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی، نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل. نو دا ریستل کیا سره دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولې، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم، زه بیا شیر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د نویو وګدو لیکنه ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس نو ورته زړه دی جون پرې خودلو او روختیا پرې خودلو او پی خلاله مهلت راکا، نو کې دې شي کوي.
ګورم ما دا خوشاله اوسه
دستر گو بلا خلما جانانا زما ودزل کرار راشا سر گو دے ہر وقت دیدن کب ما و جانانا زما مد بڑ کرار رشا مربان زما ساد سر گو بلا بخن ما جانانا زما مد بڑ کرار رشا لقد پڑی ول پول خر متونا جانا زما بدل کرار راشا مربان زما ستا دفتر گو بلا وخلما جانا زما بدل کرار راشا سم نخرم سمره چستر گه غړون تا یادو ما و جانانا زما پدز قرار را شاه رب زما ست دفتر گو بلا اخلم جانانا زما پدز قرار را شاه karar rasha marbana sama badzul karar rasha marbana sama